د ماشام شپږ بجې سی اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې دوه وروستۍ خبری مجلې دي. په دغه اول نیم ساعت خبری مجله کې به تاسې د افغانستان او سیمې د نن ورځې د مهمو مطالبو لنډیز واوري. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان کې د الکترونیکي یا د برېښنایي تذکرو په اړه بحث چیرته ورسید. په دغو تذکرو کې د جنجال یوه مسله د افغانیت او د اسلام د کلمې راتلل یا نه راتللو چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو مظاهره وکړه، د دې دواړو کلمو ملاتړ کوونکي او انتقاد کوونکي شته. نن په کابل کې په دې ارتباط یوه ستره غونډه شوې وه چې د دغې غونډې له جزئیاتو به خبر شئ. نو که علاقه لرئ له دې مسلې سره او نور مطالب هم په خپرونه کې لرو، خو اول عصمت ساروان ته وار ورکوو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزیر له ترکمنستان سره د اقتصادي همکاریو د سندونو د لاسلیک کولو لپاره دغه هیواد ته لاړ. په کندهار کې د سولې چارواکي وایي د طالبانو له ناراضو قمندانانو سره تماسونه نیولي دي. او د کروشیا پولیس وایي چې 5,650 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته اوښتي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ازادي رادیو د خبريال ارواشاد جان اقالی کوزی په مړینه خوشینی او غمرازی څرګنده کړه. د اجرایی ریاست په یو بیان کې ویل شوی ارواشاد جان اقالی کوزی د مظلومو افغانانو د اواز یو ښه منعکس کوونکی وو او تشبه تر ډیره خالی وي. د غراز د پخوانی ولسمشر شاغلی کرزی د دفتر د ډاډګیرنې په پیغام کې د جان اقالی کوزی مړینه د افغانانو لپاره یو ستر ځای بلل شوې ده. تر دې مخکې ولسمشر غنی هم د جان اقالی کوزی په مړینه د خواشینۍ مراتب څرګند کړي وو. د یو بل خبر له مخې د پکتیا د رسنیو کلب د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او د ژورنالیزم پوهنځي د محصلانو په همکاری د ارواشاد جان اقالی کوزی لپاره د دعا مراسم په ځای شول. د افغانستان د مالیه وزیر د یو پلاوی په مشه ترکمنستان ته لاړ. د مالیه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل د مالیه وزیر اکلیل حکیمی به له ترکمن چارواکو سره پر اقتصادي مسایلو خبري وکړي.
د سفر په وګدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
تر دې مخکې د ترکمنستان ولسمشر د کابل په سفر کې له افغانستان سره د همکارۍ 15 سندونه لاسلیک کړي وو. په کندهار کې د سولې د عالي شورا سیمه ییز مسؤلان وایي له هغو طالب قمندانانو سره یې تماسونه نیولي چې له دې ډلې څخه د نوي مشرتابه پر سر د اختلاف له امله جلا شوي دي. د کندهار د سولې د عالي کمیټې رئیس عطا محمد احمدي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دغه کسان به د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د بغلان د دوشي ولسوالۍ مسؤلان وایي چې نن مازدیګر په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د کمین په نتیجه کې 15 ملکي وګړي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي ټپیان شوي دي. د دوشي ولسوال شمسالدین سرحدي ازادي راډیو ته وویل ټپي شوي کسان هغه مسافر ول چې غوښتل له بغلانه کابل ته راشي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات کې دوه تروریستان نیولي چې غوښتل پر دولتي کارکونکو او دیني عالمانو باندې حمله وکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان له مخې نیول شویو کسانو دا منل چې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکونکو ترور کړی او په یو لړ نورو پیښو کې هم لاس درلود. د غور د پیدایي محکمې رئیس عطا محمد فاروقی نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول شو. د غور د استیناف محکمې رئیس حبیب الله کونړی ازادي رادیو ته وویل د پیدایي محکمې رئیس نن د هغه څیړونکي پلاوی په غوښتنه ونیول شو چې له کابل دغه ولایت ته لیږل شوی و. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه کچه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې نیولی دی. ویل شوي چې دا ډله له القاعده سره تړاو لري. له تروریزم سره د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شیاب احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. د کرویشیا پولیس وایي چې 5,650 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسیدلي دي. وروسته له دې چې هنګري له سربیا سره خپل پوله بند کړه، پناه غوښتونکو پرون لویدیزی اروپا ته د خپل تګ لار بدل کړه او کروشیا ته د دغه هیواد د لویدیزی پولې له لارې ننوتل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په هنګري کې د پناه غوښتونکو پر مخ د پولې پر بندیدو افسوس څرګند کړی ویل
مین ویمن اند چیلډرن
سړی ښځې او ماشومان چې له جګړې او ځوربول کېدو تښتي حقیقي ملاتړ ته اړتیا لري. زه له هغو کسانو څخه چې د دوی لاره نیسي غواړم چې ځان دې پناه غوښتونکی تصور کړي. اروپا ته د مهاجرت لړۍ وروسته له هغه زور وخت چې په سوریه او عراق کې جګړې پراخې شوې د چیلي په سمندر غاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د رښتیار په حساب 8.3 سب شوی جنوبي امریکا لړزولې ده. د زلزلې په چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او هوایی ټاپو کې د تسونامی د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. د چیلی چارواکو ویل لومړنۍ زلزلې وروسته څو پرلپسې ټکانونه احساس شول او لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي، 1 میلیون تنه له خپلو مینو ایستل شوي او 1 تن بې درکه دی. د بغداد په مرکزي برخه کې 2 ځانوژونکو حملو لږ تر لږه 14 تنه ووژل. عراقي چارواکو ویل چې په دواړو حملو کې د بغداد په سوداګریز سیمو کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې په نښه شوي دي. او کرملین وایي د اوکراین له لوري د رسنیو پر استازو د بندیز پریکړه یو مخ ته نه منلو ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ول مسکو د اوکراین دا اقدام په کلکه غندي او هغه د ازادۍ د اصولو خلاف بولی. اوکراین پرون پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو یو د قرص د جرمنی او اسپانیي ورسپانو پر خبري اعلانو د بلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوی بندیزونه ولګول.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو پورې ده. د ازادي رادیو دوستانو په دې خبرونه کې باور چې د الکترونیکی یا د برېښنایی تذکرو جنجال بل اخره چیرته ورسید؟ په دې اړه نن په کابل کې وستر غونډه جوړه شوې وه. د غونډې له جریانه به تاسو رپورت واوري. د کندهار د سولې شورا وایي چې د سولې د بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره دوی له هغو وسلوالو سره تماس نیولی چې د تحریک د طالبانو د تحریک د مشرۍ په سر له اختلافاتو وروسته له دې ډلې څخه جلا شوی دي. په دې اړه په خبرونه کې د رپورټر څنګه به واوري چې پاکستان یو اربیا هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې لپاره مذاکره پیل شي. په دې خبرونه کې به واوري چې یو ځوان افغان به سشکال د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په افغانستان کې د کوچنیانو پر وضعیت خبرې کوي.
د افغانستان ماشومان چې په هر کونج کې ژوند کوي دوی باید صحیح تعلیم او تربیه او زده کړې ته لاسرسی ولري او صحیح شیانو ته هم لاسرسی ولري. چې
د سمیر پونم د غځوان افغان نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. دی وایي د ملګرو ملتونو په سازمان کې به وایي چې په افغانستان کې باید په بدو کې او په زور د کوچنیانو ودول بند شي. ازادي رادیو اوریدونکو د خبری مجله مو تاسو کولای سي چې پاک صافه پر انټرنیټ واورید. ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. د خبرونه اول مطلب مو نن په کابل کې له هغې ستري غونډې څخه دی چې د په افغانستان کې د الکترونیکی یا د برېښنایی تذکرو د څرنګوالي په اړه شوې دی. په برېښنایی تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو د ذکر لپاره د جوړې شوې ملي اجماع په نوم د ټولنې غړي انتقاد کوي چې حکومت د اوچت شوي ژغ په وړاندې غلی دی. دا چې د دوی هدف څه دی او څه غواړي وایي. په دې اړه نن په کابل کې وستره غونډه جوړه سوې وه. یوسف خان زدران ورغلی و او نور جزئیات به یې وړاندې کړي.
په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمو غوښتونکي دا ځل د مظاهرو پر ځای د ملي اجماع تر نامه لاندې په یوه غونډه کې سره راټول شول. په دغو تذکرو کې د افغان او دین د ستون د اضافه کولو په خاطر له شاوخوا 2 اونیو رئیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې مظاهرې وشوې. د دغو مظاهرو د انسجام د ټولنې استازي داود شاه نیازي د پنجشنبې په ورځ په جوړه شوې غونډه کې وویل حکومت په داسې حال کې غلی دی چې خلکو د ملت جوړونې په خاطر تر ټولو په پراخه کچه سوله ییز غږ اوچت کړی دی.
افسوس خبره دا ده چې دې ملت له دومره فریادونو مظاهرو او غږونو سره سره بیا هم حکومت د بې کفایتي بې تفاوتي او لټۍ پر داسې درانو خوبېده ده چې د رد او یا هم د تایید ځواب نه لري.
د ملي اجماع په دې غونډه کې د بېلابېلو ولایتونو وګړو، د ملي شورا ځینې استازو او د هېواد پېژندل شویو ځینې څیرو او قومي مشرانو ګډون کړی و. د اسلامي او ملي حرکت د جبهې مشر عبدالحسیب آرین غونډې ته وویل د وګړو د احوالو د ثبت قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او حکومت نشي کولی د افغان او اسلام تورو پرته هغه تطبیق کړي.
در ماده 4 قانون اساسي ماده 28
د اساسي قانون په 4مه، 28مه، 9دیرشمه، 23مه، 24مه او 25مه ماده کې د افغان کلمې ذکر نه ځل راغلی، خو بدبختانه ولسی جرګې خپل صلاحیتونه دومره لوړ کړي چې د لوی جرګې څخه هم.
جمهور رئیس اشرف غنی د مارچ په میاشت کې د وګړو د ثبت قانون توشه کړ چې په اساس یې باید د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې وای، خو په دغه تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو نه ذکر تر اوسه دا لړۍ ځنډولې ده. له بلې خوا د ټولنیزو چارو استاد نذیر احمد فرهنګ وایي د ملي هویت څخه تښتېدونکي محدود پېژندل شوي کسان دي او حکومت باید د دې خلکو مخنیوی وکړي.
هغه کسان او هغه کړۍ دا موضوع مطرح کوي چې په تېر کې ښه معلوم دي دوی ملي هویت په یوه ځانګړي قوم پورې تړي، د دې کار باید مخنیوی وسي او د لوی ملي وحدت لپاره کار وسي.
برېښنایي تذکرې چې د یادو دلایلو له مخې د ویش چارې ځنډیدلي د افغانستان د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ډېرې مهمې بلل شوي او د حکومتي چارواکو ټینګار دا دی چې باید تر دغو انتخاباتو پورې وویشل شي، خو موجوده مخالفتونو او په دې برخه کې د حکومت چوپتیا ته په پام سره معلومه نه ده چې د دغو تذکرو ویش به کله پیل او تر کومه به یوه بریالۍ پروسه وي.
نه کابل مو د یوسف خان ستران رپورت اورید. تاسو دغه رپورت تفصیل کولای سئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او په همدې مسله خپل نظر را سره شریک کړئ. تاسو ته دا څومره مهمه ده چې په تذکره کې د افغان او اسلام کلمې وي؟
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان حکومت یو بیا هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې لپاره مذاکرې پیل شي. د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د افغانستان او د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پلان شوی مذاکرې چې ټاکل شوی په اسلام آباد کې دوهم وار تر سره سي وځنډول شوې او تر اوسه یې لا درک نه دی معلوم. وروسته د پاکستان د حکومت خبرې په دې اړه واوري. له کندهار په رپورټ کې لرو چې د کندهار د سولې عالي شورا وایي چې دوی له یو شمېر خلیفو ډلو او طالبانو سره تماسونه نیولی. د ازادي رادیو خبريال صادق رشتینی نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته تر دې چې طالبان وویل د ملا محمد عمر کورنۍ د اختر محمد منصور سره د طالبانو د مشر په توګه بیات کړي، خود دغه ډلې یو مشهور کمانډان منصور دادالله ازادي رادیو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې د یو ملګري اختر محمد منصور د تحریک ته مشر په توګه نه مني. منصور دادالله د غراز له دایش ډلې سره د یو ځکه دوه اوازې هم رد کړي او ویلی چې له دغه ډلې سره خواخوږي د یو ځکه دوه په معنا نه ده.
اوس موږ څه کدا چې خبرې کیږي دا بعد چې هوا کوي د منصور دادالله د دایش سره بیعت کړی دي. دا خبره به حقیقت ده. موږ د اسلامي امارت وو او یو، او دا چې موږ د اختر محمد منصور سره بیعت نه دی کړی هغه موضوع علماء کرام ته سپارلې ده.
په اینی وخت کې د کندهار د سولې شورا وایي چې د هغه وسلوالو سره په سیمه ایزه کچه تماسون نیول سوي چې د تحریک ته مشري پر سر ل اختلافات ورسته ل دغه ډلې جلاسیوی. د کندهار د سولې شورا مشر اتم احمد احمدی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې دغه تماسونه امیدوار کونکي دي او دوی هیله لري چې یو شمیر مهم کسان به د سولې د بهیر سره یو ځای شي.
ډیر ښه چانس دی د لپاره هم زموږ د لپاره هم موږ په دغه اکل خپل روابط او خپل تیرنی او خپل تماسونه زیات کړی دي. تماسونه مو ډیر اوچته کړی دي په دغه حق چې خلک تراش سولته او دا د دې لپاره یو شمو که هم د زموږ لپاره هم موږ باید کار وکړو. دا لپاره موږ اقدامات کړی دي چې کار اختای ان شاء الله امید لرو چې دا غړي چې دا وسره نه وي کې ممکن پدې کې ډیرای راځي د سول د پروسې سره یو ځای.
د افغان حکومت او د وسلوال طالبانو د مخامخ خبرو لمړی پړاو سو میاشه مخکې د پاکستان په منځګړی توپ تر سره سو، خو داسې ویل کېږي چې د ملا محمد عمر د مارک تر خبرې دوه وروسته د دغه خبرو دوه هم پړاو ځندې دي.
له کندهار مو د صادق رښتنی رپورت اورید په همدې مسله به خبرو ته ادامه ورکړو. د اسلام آباد حکومت هیله څرګنده کړې چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت استازو ترمنځ به د سولې خبري بیا پیل شي. دا خبره په داسې وخت کې سوي ده چې او داسې ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به د افغانستان هیئت د پاکستان د مداخلو څرنګوالی رابرسیره کړي او په عمومي اسامبله کې به د افغانستان هیئت د افغانستان په چارو کې د پاکستان پر لاس وهنو نړیوالو ته خبري وکړي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبله د رواني میاشتې په 28مه په نیویارک کې پیل کېږي او د اکتوبر تر شپږمې به دوام وکړي. د دغې مسلې نور جزئیات به د احمد شبر پر پورت کې واوري.
پاکستان د پنشن به پروسی لشکر کړه چې افغان طالبان بل شخړو لاس وخلی او د سولې په خبرو کې به برخه وخلی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې پاکستان د دې خبرو ملاتړ کوي او موضوع له طالبانو سره تړاو لري.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سہولت کار کردار جاری وساتي.
ل طالبان سره د افغانستان د حکومت د اساسو خبري د جولای په میاشتې وروسته تر دې وزنډې دي چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر دمړيني خبرونه خبره شول. تر دې وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر پر سر اختلافات پیدا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل چې په ورستیو کې چې د پاکستان د صدر اعظم جګپورې سلاکار سرتاج عزیز کابل ته ولاړ، هلته یې له ولسمشر اشرف غني او نور افغان چارواکو سره ولیدل او پر دوه اړخیزو اړیکو یې ګټورې خبرې وکړې. سرتاج عزیز نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی وو. خلیل الله بیا وویل چې دواړو لوریو د سرحدي شخړې په اړه هم خبرې کړې دي، څو داسې سولې زیات شي چې سرحد خوندي شي. افغانستان پاکستان تورنوي چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان د حکومت دغو مخالفو وسلوالو مخه نه نیسي چې افغانستان ته راځي او دلته حمله کوي. تاکل شوې ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې برخه واخلي. ویل کېږي چې د افغانستان اجرایي رئیس به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې خبره راپورته کړي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د رواني میلادي میاشتې په 1 مارچ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي.
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان یو لوړ رتبه هیئت ورسي چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر یې په سر کې دی. په دغه غونډه په د رواني میاشتې یعنی د سپتمبر 28مه په نیویارک کې پیل کېږي او د اکتوبر تر شپږمې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې به د افغانستان یو تنکی ځوان د افغانستان د ځوانانو او د کوچنیانو پر ستونزو باندې خبرې وکړي. دغه ځوان احمد سمیر نبی دی چې په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی دی. دی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغان ماشومانو پر کوم ستونزو خبرې کوي. له ده سره دغه مسأله نسیم شفق په مرکه کې یاده کړې ده او په پیل کې هم دا پوښتنه کړې ده چې دی به په عمومي اسامبله کې څه وایي.
د افغانستان ماشومان چې هر کونج کې ژوند کوي دی باید صحیح تعلیم او تربیه او زده کړې ته لاسرسی ولري او صحیح شیانو ته هم لاسرسی ولري چې وکړی شي چې خپل مرض څه شی نه شان چې علاج وکړي. او زه غواړم څوک چې د کوڅې باندې کار کوي او سخت سخت کارونه کوي، زه غواړم چې دی خپل کارونه پرېږدي او تنه خپل فامیل سره وخت وکړي او خپل درس او زده کړې ته ادامه ورکړي.
اوس ستاسو نظر په افغانستان کې د ماشومان وضعیت څنګه دی؟
ډېر ماشومان صحیح زده کړې ته لاسرسی نه لري، ډېر ماشومان سوی تغذیه دي، صحیح وسایلو ته لاسرسی نه لري او په کوچه او سرک باندې کارونه کوي.
ستاسو نظر په افغانستان کې معیاري زده کړې شته که نه؟
معیاري زده کړې خو په افغانستان کې نشته. زه خپل پوهېږم او موږ ډېرو مکاتبو کې موږ کتابونه چې لرو لس کلم یعنی درس لس دي چې لس کلم مخکې په نورو معامله کې تدریس کول او ډېرو ځای کې موږ داسې قابل استاذ نه لرو چې موږ ته صحیح درس راکړي. بیا موږ په افغانستان کې ډېر لایق خلک هم لرو، لیکن چې موږ درسي معیار داسې ښه نه دی دغه تر دې نه کشي پرمختګ وکړي.
شاقه کارونه خشونت یا تاوتریخوالی د ماشومانو پر ضد په کم سن کې د نجونو واده کول یا د هلکانو لپاره کوژده کول په عین حال کې داسې نورې ستونزې چې کوم دي په بدو کې ورکول دا څومره ستا لپاره جدي ستونزه ده؟ اول ته به په دې اړه خبرې وکړې که نه وکړې خبرې وکړې څه به ووایې؟
دا خو ډېر جدي ستونزه ده. زه غواړم په ټول شیانو باندې خبر وکړم چې په اطفال باندې هغه لري اثر لري. او زما وینه به هم دا وي چې تو چې یو طفل اتلس کلن نه دی شوی دی باید واده ونه کړي، حق لري. دی باید ولې واده ورکړي؟ فامیل باید دی باندې زور ونه چلوي. که زه غواړم چې دا تطبیق شي، دا نه چې سړی ولاړ شي هلته خبرې وکړي سبا راشي ایشیې تطبیق شوی نه دی. یو هم شاقه کار ونه کړي، یو درس معیار لږ پورته شي.
تاسو له ولسمشر غني سره هم ولیدل، هغه ته ستاسو خبرې سوي او د هغه خبرې تاسو ته سوي؟
زه چې ولسمشر اشرف غني سره ملاقات مې و، ما دې ته وویل چې تاسو چې خپل وینا دې ته ورکوي په یو ان جنرال اسمبلی کې، زه وایم چې دې تاسو خپل وینا کې د اطفالو باندې ډېر توجه ولرئ. 80% خو باید په اطفالو باندې وي. ټول خلک پوهېږي چې اطفال د یوه هېواد یوه ډېر مهمه برخه ده او په پرمختګ کې د یو هېواد کې ډېر یو مهمه ونډه لري. دختر ما ورته وویل چې په هغه باندې په اطفالو باندې ډېر توجه ولرئ. هغه ما ته 100% وویل چې زه به خپل کوشش کوم چې په اطفالو باندې ډېر توجه ولرم.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله د افغانستان لپاره خبرې کوي. او دغه ځوان هلک چې تاسې څرګندونې واورېدې د سمیر نبی دی، د لسم ټولګي زده کوونکی دی. دی به د افغانستان د ماشومانو پر وضعیت باندې نړیوالو ته معلومات ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس به ورسو په افغانستان کې د انتخاباتو مسالې ته. په افغانستان کې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي که جمهور رئیس غني انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران لري کوي، نو د ده دغه کار باندې پوښتنې کیدلای سي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
کله یوې خوا حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پراوستلو او د نوي کمیشنرانو په ګمارلو ټینګار کوي، له بلې خوا انتخاباتي کمیسیونونه د نوي کمیشنرانو له ګمارلو سره سخت مخالفت ښیي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي چې کیدای شي د کمیشنرانو په بدلیدو سره هیواد له ناورین سره مخ شي او په انتخاباتو کې شوې درغلۍ افشا شي. ښاغلي سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په بدلیدو سره به ډېر تاوان په خپله جمهور رئیس غني وویني.
اوس تر ټولو لوی تاوان د کمیشنرانو د ازل نه ولسمشر غني ویني، ځکه د دې توافق د تطبیقېدو نه وروسته غني د افغانستان رئیس جمهور نه دی. تقلب نتیجه ده. اوس دا سړی که مجبور نه وي په خپل ځان باندې دا کار کوي، یعنی اراده یې سلبه شوې ده. ماته د غني مشروعیت ځان مې دی او هم مهم نه دی. ډاکټر عبدالله نه خو قطعا توقع مه کوئ، ځکه هغه د اساسي قانون په څټ سپور دی.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول، د دغه کمیسیون د کار پیل او د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر د وړاندیزونو منل کېدل هغه څه دي چې انتخاباتي کمیسیونونه ورسره مخالفت لري. له دې سره سره به د کمیشنرانو د ګمارنې کمیټه چې ژر رامنځته کیږي نوي کمیشنران جمهور رئیس ته ورمعرفي کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون تر دې یوه ورځ مخکې ویلي و چې د کمیشنرانو په بدلیدو سره به زیاتې ستونزې رامنځته شي. د ازادي راډیو له پرله پسې هڅو سره سره د ملي وحدت حکومت ویاندویانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي وایي چې مخکینی کمیشنران د انتخاباتي لانجو مسؤلین دي او د دغو کمیشنرانو په لرې کولو کې د دوی هوډ پر ځای پاتې دی.
اصلاحات برازي هم په ساختارونو کې، هم په ظرفیتونو کې، او هم په قوانینو او طرزالعملونو کې. کوم دوستان چې په مختلفو بنسټونو کې یا کمیسیونونو کې ژغ پورته کوي او گویا د ځانه دفاع کوي، هیوادوال د خپل قضاوت وکړي چې آیا د دوی ادعاوې په حق دي که نه دي. او دغه حالت چې تیر کال رامنځته سو په ټاکنو کې او یا دا اوس ضرورتونه پیدا شوي دي چې اصلاحات باید راشي، دا د چا د کړنو او اعمالو نتیجه ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون عکس العمل یوازې د یاد کمیسیون د کمیشنرانو په احتمالي بدلون نه ختمیږي، بلکې اجرایه رئیس هم تورنوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې له قانوني چوکاټه بهر عمل ترسره کوي. خو اجرایه ریاست له دې مخکې ټینګار کړی و چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یوازې هغه وړاندیزونه منی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یې کوي. د دې ترڅنګ یو شمېر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکامه بللي او ویلي چې دا کمیسیونونه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د لاسوهنې حق نه لري. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خبري مجله اوري.
تاسو په خبرونو کې نن واوریدل چې د افغانستان د مالیه وزیر او یو لورټ بهایت نن ترکمنستان ته تللی دي. دوی په ترکمنستان کې له چارواکو سره د افغانستان لپاره پر وډیره مهمه پروژه باندې اقتصادي پروژه باندې خبرې کوي چې هغه د ټاپی پروژه ده. د ترکمنستان څخه هند ته د گاز د لژدولو د نلیکی پروژه. د دغه سفر په نورو جزئیاتو به یوسف خان زدران معلومات وړاندې کړي.
له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنایي انرژۍ لیږد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجورد لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې پلي کېدل هغه مسایل دي چې د هیواد مالیې وزیر به یې اشقاباد ته په دغه سفر کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي. د مالیې وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زید یو مهم سفر ګڼي او وایي چې دواړه هیوادونه د سوداګریز راکړې ورکړې پراختیا ته لیواله دي. ترکمنستان ته د مالیې وزیر اکلیل حکیمی له روانېدو وروسته ښاغلی عبدالرحیم ایم زی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سفر په جریان کې به د ټاپي پروژې په وړاندې د شته ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشي.
هر دو جانب در این سفر در بخش های تجارت، گمرکات،
دواړه لوري په دغه سفر کې په سوداګرۍ، گمرکونو، قانونو، اوبو او انرژي، ترانسپورت، مخابراتو، کرنې، پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې په هر اړخیزې خبرې وشي. په دغه سفر کې د دواړه هیوادونو ګډه اعلامیې هم لاسلیک کېږي. د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره یوه مهمه پروژه ده چې اغیزې یوازې په افغانستان نه بلکې په ټوله سیمه لویږي. نو دواړه لوري به په دې برخه کې د شته ستونزو په حل هم خبرې وکړي.
کله چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدو په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول. په ورته وخت کې د سام یا د لوړ رتبه چارواکو او ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په غونډو کې هم چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل کې جوړ شوې، هم د لسګونو هیوادونو او سازمانونو استازو د افغانستان په اقتصادي بسیاینې او د سوداګرۍ چارو په پراختیا خبرې وکړې. په دې غونډو کې د نړیوالې ټولنې او افغان لوري لخوا دوار خیزجمن هم وشوي. په همدې حال کې یو شمیر کارپوان یو د بل هیواد د افغان او ترکمنستان چارواکو روسي سفرونه هیله بخون کې غني وایي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ لیوالتیا ډیره شوې ده. لدی ډلې سهراب بهمن ازادي رادیو ته وویل
درینجا بیشتر موارد تجاري هست
په دې ځکه چې ډیر سوداګریز فرصتونه دي. دوی باید لمړی په دوار خیزو او روسته د نور هیوادونو سره په څوار خیزو اړیکو ټینګار وکړي. لدی سره دوی د لاند محل پروژو د تطبیق حاصل وکړي چې هغه د عملی کېدو شې زمينه لري.
افغان څیړونکو ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا او د بهرنۍ پانګونې جذب د ملي وحدت حکومت د مشرانو پاملرنې ته اړتیا لري، هغه چې دوی هم ورته په خبرو کې اشاره کوي. دوی وایي هر کله چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول ترکمنستان د افغانستان طبیعي سرچینو او اقتصادي فرصتونو ته پام وکړي، نه یوازې دا چې په دې کار سره به ګټه وکړي، بلکې له دې کار سره به دواړو هیوادونو ته پر ځان د بسیاینې زمینې هم برابرې شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سموه نړیواله مسله راخلو ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نومبر 8 نیټه باندې امریکا ته ولرسي او له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د دوی د غلیدنې پر چوزیاتو اجمل اندرو پورت لري.
سپینې ماڼۍ پرون د اوباما او نتنیاهو د پلان شوې لیدنې په اړه خبر ورکړ. د دې لیدنې هدف د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل ښودل شوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ شخصي اړیکې د کلونو راهیسې سړې دي. د دوی ترمنځ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي توافق پر سر اختلافات زیات شول. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي توافق له مخې تهران خپل اتومي پروګرام محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څرګنده او روښانه توګه له دې توافق سره مخالفت کړی، خو ولسمشر باراک اوباما بیا د دې توافق ملاتړ کړی او د اتومي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره تر ټولو غوره لاره بللې. اوس به ولسمشر باراک اوباما د نومبر په 9 نیټه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدر اعظم کوربه وي. امریکایي چارواکو ویلي دا لیدنه به د ایران سره د شوي اتومي توافق پر سر د دواړو لورو ترمنځ له رامنځته شوو اختلافاتو پورته وي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې ویلي دا لیدنه به د ایران سره د شوي اتومي توافق د عملي کېدو په برخه کې د اسرائیلو د ملاتړ په جلبولو متمرکز وي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي د نتنیاهو سره لیدنه د امریکا او اسرائیلو ترمنځ د ژورو او اوږدمهالو تعهداتو څرګندوی ده. جاش ارنست زیاته کړې ولسمشر باراک اوباما تمه لري چې له صدر اعظم نتنیاهو سره د سیمې د امنیت پر مسلو خبرې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو تاسو ډیر زیاته مننه وایو چې د ازادي رادیو د یو تکړه خبريال جناقال کوزید مرینې لقبل مو مشتد تسلیت پیغامونه راستولې دي. زه به ځینې نمونه ووایم خو وخت ډیر کم دی. ټول پیغامونه نو سول وستلای حکمت الله حماس نادالی څخه، کبیر د زابل لمیزانی ولسوالی څخه، محمد جمیل د پکتیا ل احمد خیلو ولسوالی څخه، او میراجان د ولای د اورزګان د شهید حساس ل ولسوالی څخه. ازادي رادیو دا خبری مجله نور ختمه سو په و بجې به د امریکا ژغ آشنا رادیو همکاران در سره وي. د دوی خبرونه پیلېږې خو تر هغه پورې و بل خبری مجله لرو چې ستار فروغ پیلوي. زه اجازه غواړم.
ساعت 6:30 شنبه وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و همکار تکنیکی هم امان امیرزایی را بپذیرید. در این 30 دقیقه گزارش های مختلف خبری را دنبال میکنیم. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های برنامه، خبرهای افغانستان و جهان را فرشته نگاه پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. وزیر مالی افغانستان در رأس یگیت امروز به ترکمنستان سفر کرد. در جریان عملات طالبان بر نیروهای امنیتی در ولایت بغلان غیر نظامیان زخم برداشتند و یک کارمند سابق قوای هوایی پاکستان به اتهام همکاری با القاعده دستگیر شد. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و آمد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور پیام های تسلیتشون را به مناسبت وفات جاناقال کوزی خبرنگار رادیو آزادی به نشر رساندند. در یک اعلامیه ریاست اجرایی آمده است که مرحوم جاناقال کوزی منحکس کننده خوب آواز افغانهای مظلوم بود و جای وی همیشه خالی خواهد ماند. در این حال در پیام تسلیت نشر شده از دفتر آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، مرگ جاناقال کوزی یک ضایعه بزرگ خوانده شده است. جاناقال کوزی خبرنگار سابقه دار افغان به روز سه شنبه از اثر بیماری سرطان به عمر 57 سالگی در یکی از شفاخانه های شهر ویانا درگذشت. ایت افغانی به رهبری اکلیل اکیمی وزیر مالی افغانستان امروز به ترکمنستان سفر کرد. اجمل امید عبدالرحیم زید سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این سفر مقامات هر دو کشور بیشتر روی مسائل اقتصادی صحبت خواهند کرد.
در سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
پیش از این در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کابل، 5 توافقنامه همکاری میان دو کشور امضا شد. مسئولان ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگویند در جریان عملات طالبان بر نیروهای امنیتی 5 تن از افراد ملکی زخمی شدند. شمس الدین سرحدی ولسوال دوشی بر رادیو آزادی گفت ساعت 3 بجه امروز طالبان مسلح بر موتر مدیر امنیت این ولسوالی تیراندازی کردند. به گفته منبع افرادی که زخمی شدند مسافرین شامل زنان و کودکان بودند که از ولسوالی به طرف کابل در حرکت بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات پاکستان میگویند پلیس یک پیلوت اسبق نیروهای هوایی این کشور را دستگیر کرده که در عملات جدی تروریستی دخیل بوده است و یک گروه تازه ایجاد شده وابسته به القاعده را نیز در جنوب آسیا کمک مالی میکرد. نوید خواجه یک مقام اداره ضد تروریسم پاکستان دیروز اعلان کرد که سید شابا احمد در شهر کراچی دستگیر شده. او گفت سید شابا قبل از آن که به گروه وابسته به القاعده در جنوب آسیا کمک کند، کمک‌های زیاده به طالبان افغان نیز می کرد. دو حمله انتحاری در مرکز بغداد حداقل 14 کشته بر جا گذاشت. مقامات عراقی میگویند هدف این دو حمله انتحاری پسته‌های پلیس واقع در مناطق تجارتی شهر بود. در این رویداد 21 نفر زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این عملات را به عهده نگرفتند. پلیس کرواسیا میگوید 5650 پناهجو وارد این کشور شدند. پس از آن که انگری سردش را با سربیا مسدود کرد، پناهجویان روز گذشته تغییر مسیر داده و از سمت غرب وارد کرواسیا شدند. در همین حال بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به مسدود شدن سرحد برای پناهجویان در انگری با اظهار تأسف گفت:
Men, women and children.
او می گوید مردان، زنان و کودکان که از جنگ وضعیت فرار می کنند به حمایت واقعی نیاز دارند. من از کسانی که در رای آنها می ایستند می خواهم خود را در جای پناهجویان قرار بدند. ما نیز اگر به همچون وضعیتی که آنها دارند روبرو شویم، برای نجات جانهای خود و فرزندان خود امین تر خواهیم کرد. به گفته ای پلیس، پناهجویان با استفاده از چندین نقطه عبور وارد کرواسیا می شوند. صدر اعظم رومانیا رسما به اتهام فساد از جمله فرار از پرداخت مالیه و پولشویی متهم شد. ویکتور پونتای 42 ساله که برای نخستین بار در ماه آگوست متهم شده بود، اتهامات علیه خود را رد کرده است. تحقیقات سارنوالان در مورد قضیه صدر اعظم رومانیا تکمیل شده و قرار است دوسیه وی به محکمه عالی این کشور راجع شود. پونتا تا کنون حاضر به برکناری از وظیفه‌اش نشده و گفته است که می‌خواهد تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی من حیث صدر اعظم رومانیا ایفای وظیفه کند. و خبر اخیر این که کرملین میگوید وضع شدن تحریم‌ها بر نمایندگان رسانه‌ها سوی اوکراین کاملا غیر قابل پذیرش است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اقدام جدید اوکراین را محکوم کرده، گفت که این اقدام با اصول آزادی بیان مطابقت ندارد. اوکراین روز گذشته چندین خبرنگار ممنوع الورود به این کشور اعلان کرد. در این فرمان که از سوی پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امضا شد، دلیل این اقدام تهدید نامشخص امنیتی خوانده شده است. از سوی دیگر اوکراین تحریم‌ها بر 400 تبعی روسیه را نیز تمدید کرد. اوکراین این تصمیم را در واکنش به تصمیم شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه برای راه اندازی انتخابات غیرقانونی اتخاذ کرده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این مجله خبری ما خوش آمدید میگیم. این هم فهرست داشته های برنامه. اجماع ملی که به حمایت از ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی ایجاد شده است میگوید حکومت در برابر خواست های مردم خاموشی اختیار کرده است. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان ابراز نگرانی کرده است که وزارت دفاع امریکا به اندازه خیلی زیاد به قوای افغان تجهیزات و وسایل نظامی خریداری کرده است. نهادهای امنیتی افغانستان این نگرانی را به جا می دانند.
این نگرانی باید موجود نباشه، به خاطر اینکه ما مسئولیت‌های زیادی داریم در امر مبارزه با شبکه‌های بزرگ تروریستی، مثلا نیاز به تجهیزات بیشتر داریم.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. یک عضو کمیسیون بررسی ادعاهای فساد مالی در وزارت معارف افغانستان میگوید که در این وزارت صدها میلیون دلار اختلاس شده است. قرار است احمد سمیر نبی متعلم صنف دهم به نمایندگی از اطفال افغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نماید. در تحولات منطقه و جهان داریم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 9 نوامبر میزبان صدر اعظم اسرائیل خواهد بود. ما را همراهی نمایید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت کابل شد. اجماع ملی که به حمایت از ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی ایجاد شده است انتقاد دارد که حکومت در برابر خواست های مردم خاموش مانده است. اعضای این اجماع و برخی مردم که خواهان ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی می باشند پس از راه اندازی تظاهرات گسترده در کابل و ولایات روز پنجشنبه در شهر کابل یک بار دیگر به خواستهایشان تاکید کردند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
مردم مناطق مختلف افغانستان موضوع جنجالی تذکره‌های الکترونیکی را که برای مردم در این روزها به دردسر مبدل شده است یک توطئه علیه این کشور می دانند. شماری از نماینده های اقوام مختلف افغانستان پس از راه اندازی تظاهرات به طرفداری از ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی در نشست تحت نام اجماعی ملی در کابل تاکید کردند که حکومت باید به خواست های مردم پاسخ مثبت بدهد. داودشان نیازه یکی از اعضای این اجماع روز پنجشنبه گفت که حکومت در برابر خواست های مردم در این مورد خاموشی اختیار کرده است.
موضوع قابل تاسف این است که با وجود این همه فریاد، تظاهرات و صداهای ملت، حکومت در خواب سنگین و بی‌کفایتی، بی‌تفاوتی و تنبلی رفته است که نه جواب رد و نه هم جواب تایید را دارد.
در این نشست برخی از اعضای شورای ملی، بزرگان قومی و ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی از مناطق مختلف کشور اشتراک کرده بودند. در این حال عبدالحسیب رهبر جبهه حرکت اسلامی و ملی میگوید که قانون ثبت احوال نفوذ در مخالفت با قانون اساسی قرار دارد و حکومت نمی‌تواند آن را با جبر بالای مردم تطبیق کند.
در ماده 4 قانون اساسی، ماده 28، ماده 34، 39، 42، 48 و 62 9 بار یاد شد کلمه افغانیت. ولی متاسفانه پارلمان افغانستان صلاحیت های خود این قدر بالا ساخته که از لوی جرگه کدام بالا، یعنی لوی جرگه در این وطن هیچ ارزش نداره که هر ماده قانون اساسی اگر تغییر میکنه باید لوی جرگه دعوت شد.
رئیس جمهور اشرف غنی در ماه مارس سال روان میلادی قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد که به اساس آن روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی باید آغاز می‌شد، اما به دلیل آنچه اختلاف نظر در مورد ذکر کلمه افغان در این تذکره‌ها گفته می‌شود این روند به تعویق افتاد. از سوی دیگر نظیر احمد فرهنگ، یکی از استادان جامعه شناسی، می‌گوید اشخاص محدودی هستند که برای ایجاد نفاق از هویتشان انکار می‌کنند و با باروی حکومت مکلف است تا مطابق خواستم مردم در این زمینه اقدام کند.
افرادی میه این موضوع را مطرح میکنه، حلقاتی مطرح میکنه که گذشتش مشخص است، این تقلیل میتن، هویت ملی را تقلیل میتن به قوم خاص، از این باید جلوگیری شود.
در حالی که در موضوع تذکره های الکترونیکی مردم بر شورای ملی نیز انتقاد می کنند، برخی از اعضای این شورا می گویند که دو قانون ثبت احوال نفوذ که سبب بروز جنجال ها شده است باید جهت بازنگری با ولی سجرگه و یا هم سر محکمه فرستاده شود. این در حال است که قبل از این ریاست اجرایی حکومت گفته است که کار تکنیکی روی تذکره های الکترونیکی به پایان رسیده و با فرمان رئیس جمهور توزیع آن آغاز خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. مقام های امنیتی افغان می گویند که نیروهای این کشور هنوز هم نیاز به کمک های بیشتر نظامی جامعه جهانی دارند. این در حال است که سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در مورد آنچه خریداری تعداد خیلی زیاد تجهیزات از سوی امریکا به قوای افغان خوانده ابراز نگرانی کرده است. نهادهای امنیتی افغانستان می گویند جامعه جهانی در ادامه مساعدت های نظامی به نیروهای افغان باید بیشتر در زمینه تقویت قوای هوایی و توپچی و بخشای انجینری مخابره و کشف و استخبارات تلاش به خرج بدهد. جزئیات بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان ابراز نگرانی کرده است که پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده یک اندازه قابل ملاحظه اسلحه و تجهیزات را به نیروهای امنیتی افغان خریداری و فرستاده است. از این مسئله بر اساس یک نامه که به روز پنجشنبه به جنرال جان کمپل، قماندان عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان ارسال شده، گزارش شده است. این نامه از سوی جان سوبکو، سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان فرستاده شده است. آقای سوبکو گفته است او از این نگرانی دارد که بالاتر از نیازمندی نیروهای امنیتی افغان تجهیزات و وسایل خریداری شود. اما وزارت داخله افغانستان این نگرانی را بیجا دانسته می گوید نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات و وسایل بیشتر نظامی نیاز دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
این تشویش باید و این نگرانی باید موجود نباشه، به خاطر اینکه ما مسئولیت‌های زیادی داریم در امر مبارزه با شبکه‌های بزرگ تروریستی مثل شبکه‌های تروریستی القاعده، حقانی، طالبان و شبکه‌های تروریستی پاکستانی که در منطقه است. یعنی ما مسئولیت ما بیشتر است و نیاز به تجهیزات بیشتر داریم و هیچ وقت در حال حاضر غیر متوازن نخواهد بود که کمک‌ها بیشتر باشه و بالاتر از نیاز ما باشه. نیازمندی‌های ما بیشتر است و ما خواهان هر چه بیشتر شدن همکاری‌ها و کمک‌ها برای نیروهای
سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان افزوده است که تهیه وسایل و وسایل جدید پروسه عدم بکارگیری تجهیزات و وسایل را که هنوز قابل استفاده اند ممکن سری سازد. در نامه جان سوبکو اشاره شده است که به ارزش 166 میلیون دلار وسایل هاموی به اردوی ملی افغانستان خریداری شده است و به همین ترتیب تفنگ های M16A4 به ارزش 35 میلیون دلار به پلیس افغان، به ارزش 381 میلیون دلار یک نوع دیگر وسایل نظامی و به ارزش 52 میلیون دلار مهمات به اردوی ملی خریداری شده است. وزارت دفاع افغانستان هم به ادامه کمک های بیشتر نظامی و قوای امنیتی این کشور تاکید می کند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
در افغانستان جنگ است، مهماتی را که اینا دادن هر روز مصرف می شود و دیگه ایست که همی و زیر بوشای را که اینا می گن در افغانستان یا تخریب شده یا میادش پرش شده یا بین رفته در قوای هوایی کمکی که ضرور است نشده، در خدمت توکی کمکی که ضرور است نشده، در قسمت زریدار کمکی که ضرور است نشده، یا در قسمت انجینری اما وسایلی که بر انجینری تقریبا 64 قلم از فارمات 36 قلم داریم، یا در قسمت کشف و استخبارات وسایل بسیار عصری که ضرورت است تبال اکمال نشده.
به اساس این نامه جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، آقای سوبکو از جنرال کمبل خواسته است که با یک تعداد از سوالات در خصوص خریداری تجهیزات نظامی الی 15 مای اکتبر پاسخ ارائه کند. ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان اواخر سال گذشته میلادی خاتمه یافت و مسئولیت های کامل امنیتی این کشور به نیروهای امنیتی افغان واگذار شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام های امنیتی در ولایت فرا می گویند که حمله مخالفان مسلح دولت بر چندین پسته امنیتی در مسیر شهرهای این ولایت را به عقب زدند. در جریان درگیری از کشته شدن چندین مخالف مسلح دولت خبر داده شده است. احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر دارد.
در نتیجه حمله مخالفان مسلح دولت صبح امروز برای پست‌های مسیر شهرهای هرات، قندهار در ولایت فرا 8 تن از مخالفان مسلح دولت و 2 تن از پلیس شهرها کشته شدند. فضل محمد صمدیار قماندان امنیت فرا میگوید که این حملات بسیار وسیع بود که در ولسوالی بالابلوک و مسیر شهرها برای پست‌های امنیتی صورت گرفت، اما از طرف نیروهای امنیتی دفع گردید. به گفته او در میان کشته شدگان یک تن از فرماندهان مخالفان مسلح دولت نیز شامل است.
بالای پست‌های مسیر شهرها حمله بود که از گلمه خیلی گلایی آجینه این و در جریان چیز 8 نفر طالب کشته شده که جسد یکیش به فرا انتقال شده، فعلا در شفاخانات یکی از قمندانایش بوده و از 6 تن دیگه دیگه به بکوا انتقال شده. ما تلفات داشتیم که در جریان جنگ 4 نفر مجروح داشتیم، 2 نفر شهید.
از سوی دیگر مخالفان مسلح دولت ادعا کردن که در این حملات 2 پسته نیروهای امنیتی را با خود برده است، اما مقامات امنیتی این اداره نمی‌پذیرد. فعالیت‌ها و عملات مخالفان مسلح دولت در این اواخر در ولایت فرا بیشتر شده است که مردم را نگران نمودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون بررسی ادعاهای فساد مالی در وزارت معارف می گوید با زودی گزارش خود را در این مورد به رئیس جمهور ارائه خواهد کرد. معاون این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در وزارت معارف قبلا هم فساد اداری وجود داشت و حالا هم موارد فساد در این وزارت موجود است. از سوی دیگر یک تن از اعضای این کمیسیون که از افشای نامش خودداری میکند میگوید در وزارت معارف صدها میلیون دلار اختلاس شده است. تفصیلی بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
کمیسیون بررسی موارد فساد در وزارت معارف میگوید گزارش این کمیسیون در مورد موجودیت فساد در وزارت معارف تکمیل گردیده و تا یک هفته به رئیس جمهور ارائه می شود. عطاءالله ویسا معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در وزارت معارف اختلاس صورت گرفته و فساد گسترده وجود دارد. آقای ویسا میگوید از سالهای گذشته در این وزارت فساد وجود داشته و حالا هم موارد فساد موجود است.
فساد موجود
بود و حالا هم است. ما کار خود را در آینده نزدیک تکمیل می نماییم و یک گزارش مکمل را بر ریاست جمهوری ارائه می کنیم.
از سوی هم یک منبع در کمیسیون بررسی فساد در وزارت معارف می گوید در این وزارت صدها میلیون دلار اختلاس شده است. این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت بیشتر فساد در بخش های تشکیلاتی و ساختمانی این وزارت انجام شده است. وی می گوید بررسی آنها نشان می دهد که در جریان 14 سال گذشته در 45 ولسوالی کشور یک متعلم هم از صنف 12 فارغ نشده است. چند قبل اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف گفته بود که پیش از این به نام صدها مکتب و معلم پول اخذ شده و از آن سوء استفاده صورت گرفته است. از سوی هم سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در مورد حیف و میل شدن ده ها میلیون دلار در وزارت معارف ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور غنی به خاطر بررسی موارد فساد در این وزارت کمیسیون را موظف ساخت و این کمیسیون در اول ماه اسد سال جاری کارش را آغاز کرد. نادرخان کتوازی رئیس این کمیسیون میگوید ریاست تدارکات و زیربناهای وزارت معارف با آنان در زمینه بررسی موارد فساد همکاری نکرده است. در این حال امان الله پیمان عضو کمیسیون تحصیلات عالی و معارف ولسی جرگه میگوید که بررسی های جدی و همه جانبه باید در وزارت معارف انجام شود.
در وزارت معارف اختلاس وجود دارد، چون این فساد تباهی است و به نظر من در حکومت اراده مبارزه علیه فساد وجود دارد و باید یک کمیسیون قوی ایجاد گردد. تحقیق اول را از وزارت مالی آغاز کند و بعدا همه چیز وزارت معارف روشن می‌گردد.
این در حالی است که پیش از این فاروق وردک وزیر پیشین معارف در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرده که وی جهت حسابدهی از مصارف پول در وزارت معارف آماده است. با آنکه حکومت وحدت ملی همواره از مبارزه با فساد اداری سخن گفته است، اما مردم تاکید می کنند که حکومت بر علاوه بررسی موارد فساد باید عاملین آن را نیز به گونه جدی مجازات کند.
قرار است احمد سمیر نبی به نمایندگی از اطفال افغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نماید. احمد سمیر نبی متعلم صنف دهم یکی از مکاتب خصوصی در شهر کابل است. وی امروز به رادیو آزادی گفت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشکلات اطفال افغان را بیان خواهد کرد و خواستار اقدامات عملی برای حل آن خواهد شد. همکارم نسیم شفق در کابل این صحبت را با احمد سمیر نبی انجام داده است.
می‌خواستم بپرسم که پیام شما در اسمبلی ملل متحد چی خواهد بود؟
پیام من به کلی از یا که در اسمبلی ملل متحد شرکت دارند این است که همه اطفال افغانستان که در هر نقطه افغانستان زندگی دارد باید با تعلیم و تربیه صحیح دسترسی داشته باشد، با سهولت‌های صحیح دسترسی داشته باشد و همچنان میخوام که نمی اطفال ما که در روی سرک کار میکنند آنها از روی سرک اوسشان را کار نکنند.
وضعیت فعلی اطفال به نظر شما در افغانستان چی گونه است؟ با چی مشکلات عمده روبرو هستند؟ به خصوص مشکلات را که خودت به صفت متعلم صنف دهم حس میکنین یا احساس کردین در افغانستان؟
اطفال افغانستان به مشکلات زیاد مواجه هستند و این مشکلات نظر به موقعی که در آن زندگی میکنند فرق دارد. مثلا در جاهای مرکز و جنوب افغانستان بسیاری از فامیلا نمیمانند تا دخترهایشان برن مکتب و در شمال و شمال غرب ایجای باز و پرابلم های صحی دارند. در کل مشکلاتی چون نرفتن به مکتب، صحی نبودن آب، صحی نبودن غذای آن، کار کردن در روی سرک و نیافتن غذاهای صحی و سوی تغذیه بودن بسیاری از اطفال افغانستان، این مشکلات است که ما در وضعیت فعلی میبینیم. و یک مشکل دیگه است که ما برای که جهان پیشرفت میکند ما مثل او پیشرفت نداریم. مثلا کتاب های صنف ده که ما با کتاب های صنف ده اروپا مقایسه نماییم فرق های زیاد است. کتاب های ما باید نباشه.
یکی از مشکلات هرچند شما یادآوری کردین کارهای شاقه است، اون چی در روی سرک ها باشه، چی در کره های خشت باشه و امثال هم. یک مشکل دیگه که مواجه است اطفال در افغانستان در برخی موارد به گونه خشونت انجام است و حتی در برخی موارد مورد تجاوز ها و مورد سوء استفاده ها قرار میگیره، حتی در قاچاق مواد مخدر در برخی موارد از اون استفاده میشه. دی مورد پیامتان چی خواهد بود؟
دی مورد پیام این خواهد بود که کسانی که سبب میشوه مورد اذیت شوه، باید قانون پیدا شوه که یارا سزا بده. مثلا که نال اگر در جاهای جنوب افغانستان شمال کسی زیر اذیت میشه، کسی وارا نه دستگیر میکنه، باید یک قانونی صحیح پیدا شوه تا اونها را زیر سوال بپرسه و مجازات صحیح داشته شوه. و اینمی قاچاق و چه که وارا میکنن این نظر به سیکیوریتی ماستن، سیکیوریتی ما صحیح نیست، باید سیکیوریتی می زیاد تر شوه تا هر حقیقه یک اطفال داره باید به او برسه. تنها نمی نیست تجاوز و قاچاق، بسیاری از حقوق های دیگری است که اطفال افغانستان از آن محروم هستند. و من می خواهم از هر طفل جهان بیرون مثلا امریکا و اروپا که و غار می بینه سه حقوق باید یک طفل افغانستان باید داشته باشه. این باید چی نشه که و حقوق یک رقم حقوق داره، ما یک رقم حقوق داره.
ازدواج های زیر سن بخصوص در اطراف افغانستان در مناطق دورافتاده و ازدواج های اجباری و حتی در برخی موارد اطفال را در بد دادن یکی از مشکلات دیگه است که تا در سطح ملی و بین المللی هم پیرامون از او بحث شده. شما این مطرح خود کردین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد؟
بله، همه چیزا، هر چیز که اطفال را اذیت میکند، هر چیز که در حقوق اطفال آمده و با هم دسترسی نداره، همه چیز دارم پیش میکرم.
خب شما با رئیس جمهور غنی هم دیدار داشتین، کدام مسائل بود که شما با رئیس جمهور غنی ورا مطرح کردین؟ چی مسائل بود که برای شما گفت که بسیار برشان مهم بود؟
من با که رئیس جمهور اشرف غنی رفتم، آنها را دعوت کردم تا بیان به یون جنرال اسمبلی گپ بزنن و گپ هاشان طور باشد که 80% آن در مورد اطفال باشه و اذیت ها و مشکلاتی که اطفال افغانستان میبینه باید، یعنی سخنرانیشان زیادتر توجه باید دوباره اطفال باشد. و آنها نیز هم گفتن که من میخوام که زیادتر دوباره پرابلم ها که یک طفل افغان میبینن دوباره جواب گپ بزن.
صحبت احمد سمیر نبی را از رادیو آزادی شنیدید. او متعلم صنف دهی مکتب است و قرار است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نمایندگی از اطفال افغان سخنرانی نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 9 نوامبر میزبان صدر اعظم اسرائیل خواهد بود. پس از اختلافات عمیق میان دو طرف بر سر توافقنامه اتمی ایران، این نخستین بار است که باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو با هم دیدار می کنند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
قصر سفید بروز چهارشنبه از ملاقات پلان شده اوباما و نتانیاهو خبر داد. هدف از این ملاقات بهبود روابط میان دو طرف خوانده شده است. روابط شخصی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم اسرائیل برای سالها سرد بوده است. آنها بر سر توافق اتمی ایران اختلاف پیدا کردند. بر اساس این توافق در بدل رفع تحریم‌ها بالای ایران، این کشور برنامه اتمی خود را محدود می‌سازد. بنیامین نتانیاهو به گونه علنی و صریح با این توافق مخالفت کرده است. باراک اوباما قویاً از این توافق پشتیبانی کرده و آن را بهترین را برای جلوگیری از دستیابی تهران به اسلحه اتمی خوانده است. اوباما به تاریخ 9 نوامبر در قصر سفید میزبان نتانیاهو خواهد بود. اداره آمریکا گفته است که این ملاقات فراتر از تنش‌هایی که در نتیجه مخالفت صریح نتانیاهو با این توافق به وجود آمدن صورت خواهد گرفت. با گفته اداره اوباما این ملاقات روی کسب حمایت اسرائیل از تطبیق توافق اتمی ایران متمرکز خواهد بود. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است دیدار نتانیاهو نشانه از تعهدات عمیق و دراز مدت میان آمریکا و اسرائیل است. ارنست در ادامه افزوده است رئیس جمهور اوباما انتظار دارد تا با نتانیاهو در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه به شمول پلان جامع عمل مشترک بحث کند. آرون دیوید میلر یک مشاور پیشین رؤسای جمهور سابق دموکرات و جمهوری خواه امریکا می گوید شما در روابط دو طرف شاهد دگرگونی نخواهید بود، اما روابط بهبود خواهد یافت. صدر اعظم اسرائیل توافق اتمی میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان را یک اشتباه تاریخی خوانده است. نتانیاهو در ماه اپریل در یک نشست مشترک کانگرس آمریکا حضور یافت و به گونه مستقیم از اعضای کانگرس خواست تا این توافق را رد کنند. قصر سفید این سخنرانی نتانیاهو را به حرمتی خوانده است. زمانی که نتانیاهو برای این سخنرانی در واشنگتن حضور داشت، اوباما از ملاقات با او خودداری کرده بود.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.